دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر مړی د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کې خاور ته سپارل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللی چې تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی، او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن پاسخیلو کلی کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خاور ته سپارل شوی دی. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګلمن وزیر د غیبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شوي دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشرانو، غړو او پلویانو د وزیر جسد د جولای پر 11مه په یو قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته یووړ. ګلمن وزیر چې اصل نوم یې حضرت نعیم و، د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې په یوه برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر 11مه جولای سا ورکړې وه. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو برید کړی و. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې درج کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپې وهي. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف تدی د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د چوکیو لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی وو او چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوی دی. د ویل دا لغو رسدا چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد د ځانګړو چوکیو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه لغوه اعلان کړی و او امر کړی و چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو چوکیو پر سر لانجه تر هغه وروسته پیدا شوې وه چې انتخاباتي کمیشن سږ کال د فروری تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لژکیو چوکۍ د تحریک انصاف املاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل پر ځای نور ګوندونو ته ورکړې وي. تحریک انصاف د سپریم کورټ نننۍ پریکړه ستایلې او دا یو تاریخي پریکړه بللې ده. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو لمخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلۍ د 12مې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د هغې چوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخابات پرون وسو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجې خپرې کړې چې لمخې نثار باز تر یو لزره زیات اوټونه اخستی دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر چوکیو زمینی انتخابات شوی وو چې دواړه چوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وې. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی چوکۍ خالی کړې چې ورباندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وسوه. او د ناټو مشر ینز ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو سرمشریزي په پای کې خپلې وروستۍ خبري غونډې ته وویل چې د 2020 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړه یرغل ته په اشاره دوی وایي چې ناټو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. دوی وویل چې د ناټو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بلاخره په هغه پوځي ائتلاف کې د ورګډولو په مخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای شوي دي. ستونتلبرګ باور ورکړ چې ټلواله به په راتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلی کې خاورې ته سپارل شوی دی. د غورځنګ یو بل مخکښ د ګیلمن وزیر د مبارزې په اړه وایي،
ډېره زیاته مبارزه یې وکړله، خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جیلونه فایرونه خو څه کې چې فوج شپږ میاشتې بېدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې یې تېرې کړې دي.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې تحریک انصاف ته د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي چوکۍ ورکړل سي. د عوامي نېشنل ګوند نوماند له باجوړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده. نوموړي تر بریا وروسته په لومړۍ وینا کې وویل،
دوی چې کومې دا پرېشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چې موږ په خپله خاوره کې هغه شانه پرېشنې هرگز نه منو. کومې پرېشنې چې دوی دلته کړې وي او زموږ د وطن په تباهۍ او بربادۍ باندې تمامې شوې وي.
په زرګونو افغان کډوال هم په دې تما په اسلام آباد کې میشت دي چې د امریکا ویزې ترلاسه کړي.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډیره په سستۍ سره روانه ده.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلی کې خاورو ته سپارل شو. د هغه په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ مشرتابه ځایي فعالانو او د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بیلابیلو سیمو په زرګونو کسانو ګډون کړی. د دې ترڅنګ پر اسدخیلو ترڅنګ په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګیلمن وزیر د غیبانه جنازې لمنځونه ادا کړل شو. زموږ همکار اسرار علم مومند د ګیلمن وزیر ژوند ته کتنه کړې ده.
تکبیر دې جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو،
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شوي یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلېدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو، هنرمندانو، شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې وویل، ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو. شو او پاکستان کې په ایگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګیدلی وو کوم چې بے بنیاد وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د نقلونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د نقلونه پیسو د لیک د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فاینانسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیا یو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې د داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بحرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو بهرحال بحرین خو یو وړ کې غو ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو داغه کې بیا مقصد د ته ابداغه کې هم چال جوړ کړو دا یې را ریپورت کړو.
د پی ٹی ایم مخکخ لمجه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بحرینه په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړی بیا هلتا د غورزنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمجه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړې، خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې د ایرا ریپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرا تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سخت سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نه ماور کړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کوم دی دوی کڅ لیکلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړي دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې پوره په ګراوند باندې مبارزه هم کی، سختیانې هم تیرې کی. بیا زوایم چې داسې په تاریخ کې ډیر کم ملاوی کی، او د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړي او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر پینځه بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې ده چې تحریک انصاف ته یې د ځانګړو څوکیو ورکولو امر وکړ. د قانون وزیر وایي چې د سپریم کورټ لخوا دغه پریکړه دوی ته په ظاهره داسې ښکاري چې د قانون اړوند دفیه یا تشریح کړي نه بلکې لسر لیکلې دي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې د سپریم کورټ لخوا نن پریکړه وسوه چې د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف ته ورکړل سي. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په صوبایي او قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ته د ورکولو حکم کړی دی، او یاد ګوند ته په 15 ورځو کې د ځانګړو څوکۍ لپاره د کاندیدانو نومونه جمع کولو هدایت کړی دی. د قانون وزیر اعظم نذیر ترون د سپریم کورټ پریکړه سیاسي وبلله، او ویل چې نن سبا د رسنیو د خبرونو په اساس عدالتونه پریکړه کوي. په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا په مهال ښاغلي ترون وویل چې په سپریم کورټ کې درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی و، خو عدالت ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. د وویل چې د عدالتي پریکړې خلاف د درخواست ورکولو فیصله به کابینه شامل
د
8 فروری د انتخاباتو نه پس الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکیو نه ورکولو پریکړه کړې وه، ځکه چې د ګوند سره انتخابي نښه نه وه او کاندیدانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. په ګوند کې دنه انتخابات نه کولو په وجه د سپریم کورټ یو بنچ ګوند ته د انتخابي نښې نه ورکولو فیصله کړې وه. الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو نه پس دغه زیاتی ځانګړې څوکۍ په واکدار ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ کې وویشلې. وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړو، خو د سنی اتحاد کونسل غړو هم په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه، نو ځانګړې څوکۍ بیا هم په لاس ورنه راغلې. د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره په مارچ کې دوی پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړو، خو دغه درخواست رد شو. تر هغې وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته د پېښور هایکورټ د فیصلې خلاف درخواست ورکړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ته پېښور هایکورټ پریکړه وځنډوله او د درخواست اورېدنې دپاره یې د فول کورټ جوړولو سپارښتنه وکړه. په جون کې د سپریم کورټ دیارلس کسیز بینچ د چیف جسټس قاضي فیضي صاحب په مشرۍ کې د دې اورېدنه پیل کړه. دغه اورېدنې به د سپریم کورټ په پاڼه او یوټیوب چینل نیغ په نیغه خپرې دي. تر نهو اورېدنو پس په 12 جولای سپریم کورټ خپله پریکړه اعلان کړه چې تر مخه یې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وګرځولو او د ځانګړو څوکیو ورکولو حکم یې وکړو. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د سپریم کورټ د پریکړې په اړه مشال رډیو ته وویل چې کوم ګوند په انتخابي نښه په ټاکنو کې برخه نه وي اخیستې هغه ته د قانون تر مخه ځانګړې څوکۍ نه ورکول کیږي.
د دې فیصلې زما په نظر کې چې کوم د پاکستان د پارلیمنت په کوم پوزیشن دی هغه باندې اثر نه غورځيږي. په دې طریقه باندې اسټابلیشمنټس لګیا لري چې پی ټی آی هغه پیسیفای کوي، مونږ یو ټرم استعمالو چې دی په سکون کې شي او دی د ایجیټیشن او دغه خبره ډایورټ شي.
زما په نظر کې حالات داسې روان دي چې کېدی شي پی ټی آی به وي، پارلیمنت به وي، داخلك به وي، خو دا به ما نه عمران خان
د تحریک انصاف مشرانو بریسټر گوهر، شبلی فراز او سلمان بجار سپریم کورټ ته پریکړه هرکلی وکړو او دای د حق او انصاف بریا وګڼله. اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه به په حکومت او پارلیمان کوم خاص اغیز و نه کړي.
ټوټل د دې دا سترنت چې دا تقریبا 9 یا سیټونه راځي، په دې کې 25 سیټونه چې دا د قومي سملې دي او دا 25 سیټونه چې دا د صوبایي سملېانو دي. فی الحال په حکومت باندې د دې فیصله فرق نه پرېږدي، البته په پارلیمان کې د دیو کم قوت چې دی په هغه کې به اضافه وشي. سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف هغه په قومي اسمبلی کې مؤثر نمائندگی موجود ده، هغه خپل هغه پریزنس خایم. مونږ په بجټ کې مولیدو، مونږ د بجټ نه مخکې مولیدو، یا د دین علاوه لکه په صوبایي سمیانو کې مغو خپل سترنت خاینو، دا هغه سترنت کې به اضافه وشي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه سره به په پارلیمان کې څه خاص بدلون را نه شي، خو د ملک په سیاست کې به په راتلونکي وخت کې ډېر زیات اثر وي.
حکومت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اپنی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ کھو دے گی.
د دې پریکړې سره به حکومت په پارلیمان کې خپل په درې کې دوه اکثریت وبایلي، خو په مستقبل کې به د ملک په سیاست د ډېر زیات اثرات وي. اسټابلیشمنت چې کوم ګوندونه د حکومت نه بهر ساتل غواړي، د هغوی خلاف مختلف ګامونه پورته کوي. د ګوند نه انتخابي نښه اخیستل او د غړو وفاداریانې بدلول دغه حربي دي چې اسټابلیشمنت یې کاروي، خو اوس د سپریم کورټ د پریکړې سره به دغه دروازه بند شي.
وہ دروازه میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے کافی حد تک بند ہوا ہے.
د سپریم کورټ د ایرلس کسیزه بینچ ته اتو غړو په اکثریت سره دغه فیصله وکړه چې جسټس منصور علی شاه ولی کړه او د چیف جسټس قاضي صاحب په هدایت د ټولو ججانو په موجودګۍ کې په سپریم کورټ کې واوراوله. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبای اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز ګټلی دی. په باجوړ کې پرون د صوبای اسمبلی د 12مې حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخابات وسو چې پکې نثار باز تر 1000 زیاتې رای اخیستې دي. نوموړي د غیر حتمی نتیجو تر اعلان وروسته خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خلکو یې د امنیت په نوم ووټونه غوښتي ول او په سیمه کې به د امن لپاره ژغ پورته کوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ د صوبای اسمبلی په 22مه انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوی. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوي او څلوېښتم نمبر فارم تر مخې نثار باز 1900 او شپږ ویشت رایې اخیستې. ولې په هغه پسې په دویم نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 10600 او 22 رایې اخیستې دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجه راله، پلویانې دا نارې وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قومي پرس جوړیږي چې د امن لپاره دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومې د اپریشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چې موږ په خپل خاور کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کوم اپریشن چې دوی دلته کړی وي او زمونږ د وطن په تباهي او بربادۍ باندې تمام شوی وي. موږ د ترهګرو ملګرتیا نه کوو. موږ ورته وایو چې په کوم ځګړې کې مې سرجیکل سترایکس وکړي په دوه کالو چې زمونږ خاورې ته امن میلاو نه شولو چې زه به ستاسې د قانوني مقدمې وکالت کوم، دغه لوز به سره پوره کوم او د امن دپاره به په شریکه ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ د حلقه کې 1,09,000 نه زیات رجسټر رایه ورکوونکي دي چې په کې 9,000 زنانه او شاوخوا 1,00,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 4,40,000 نه زیاتو خلکو خپلې رایه اچولې وي چې په کې ځینې مسترد شوي هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړي او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړي. مولانا خانزیب په خپله وینا کې وویل د باجوړ په دغه انتخابي حلقه انتخابات په دویم وار زمینی وو. تر دې وړاندې د فروری د اتم انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډیدلې وو. ولی په دویم وار د اپریل په 21مه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوی مبارک زیب دغه حلقه پریښوده او د قومي اسمبلی حلقې اخیستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سین سوبې په جمشورو کې د سکرو په کان کې د زنګو پړی شلیدو لوجې درې مزدوران وجل سوي دي. د جمشورو انزامی مشر ریاض حسین وسان د جولای پر 18 تر پیښو وروسته مشال رډې تو په استولي بیان کې ویلي چې ل کانا د مزدورانو مړی استل سوي او په خبر پښتونخوا کې خپل کورونه ته لږدول سوي دي. د مشال رډې خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
د سن صبح جامشورو ضلع ڈپٹی کمشنر ریاض حسین وسان د جولائی په 18مه مشال ریډیو تاستولی په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلیدلو لامل درې مزدوران مړ شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خپل یې مړی رواسلی او په خپل لګښتې خیبر پختونخوا خپل سیمو ته لیږلی دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زنګو کې ماین ته کوزیدو چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلیدل او داغې له کبله دغه درې کسانو ژوند رسور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د دوو تنو تعلق د شانګلې سره و.
عبدالغفار خان زیاته کړي چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیاوي نشته. قانون هم نه عمل کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدی پیښې بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیښې پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونه تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي. پسند کې د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پسند صوبه کې د اړمبۍ پیښه نه ده. په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کوېلې کان لیدلو له کبله د خیبر پختونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړ شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15مه په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولې وو چې د سوات، دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابدیار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې په ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لویه وجه د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشتوالي له امله دا پیښې راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د ماین سردار د ماین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د ماین چې کوم دی دا به کلیر کو او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د ماینینګ دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي له بده مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخي نه کارول کیږي.
عابدیار زیاته کړي چې بلوچستان، سنه او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند له لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي چې پکې زیاتره وجل شوي او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې سواد دیر پانه چینار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2024 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتاتیا مزدوران وجل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو توجه د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د مندلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون له امنیتي پلوه د کوټې حساسې سیمې ته د داخلېدو هڅه کوله، خو فعالان وایي چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې ژوبل کړي او ځینې یې نیولې دي. چارواکي وایي چې یوازې 15 ښځې یې نیولې دي چې ضربې خوشې کړي. تفصیلیه د ایوبترین پر رپورٹ کې
د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه جوړ شوی بلوچ ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د مندلو په خاطر د جولای په 11 نیټه د کوټې د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی و. په کوم کې چې د لادرک بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده، چې کله یاد جلوس د کوټ ښار او مرکزی برخې ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس له برخوال تر پولیس په ګډون ځینې مظاهره چان زخمی شول. وروسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهره چانو د کوټ ښار و مرکزی برخې یا رېډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله، خو پولیسو دې ودې ته نه دي پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهره چان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست و، نو د دې په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. ریڈ زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه هیوازي بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده. د سپریم کورټ رجسټري هلته شته، بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه سوې ده. پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهره چانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهره چان د غزای څخه شړلې دي. پر دې پیښه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بیان کې ویل دي چې د اړخوډه پر مهال پولیسو نه هیوازې ځینې میرمنې نیولې دي، بلکې ډېرې ځوانانې زخمیان کړي هم دي. د دې پیښې ذمواره د بلوچستان حکومت دی چې پر پرامن مظاهره چانو اوښکې بهونکې ګیس کارولې دي او ځینې میرمنې ولی او بیل څه اف آی آر یا مقدمه کینډ تاڼې ته لیږدولې دي. که دغه میرمنې را خوشې نه سوې نو دوی به بیا د ریډ زون په لور راتګ وکړي. دغه وروسته چې هر څه وسو دغه ذمواره به حکومت وي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د 5 میرمنو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. په کوټه کې تېره شپه ناوخته به یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو وویل چې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په ګډه سره په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې موخه یې د مورم په میاس کې ناکراری رامنځته کول دي. د زهیر زیب په اړه صوبایي وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یوې ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایت لاندې به نیول شوي میرمنې ډېر ژر خوش کړل سي. بلخوا پر دې پیښه د بشری حقوق کمیشن لخوا هم سخته خواشنشکره سوی ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لوري یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر برخوالو د پولیسو لخوا تشدد شوی دی. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوان ته وسپاري. د یادونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د 18 نیټې راهیسې لادرکه دی.
دا مشال رادیو دا تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیستوم پام راړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کل کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خورته وسپارل سو. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر او فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو هیوادونو کې د ګلمن وزیر د غیبانه جنازي منځونه هم ادا کړل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف ته یا د ځنګړو چوکیو ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل د دې چوکیو لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل وړاندې کړی و خو چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوې دي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد کونسل د ځنګړو چوکیو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه لغوه اعلان کړي او امر یې کړی چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نومان نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 12مې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې چوکۍ د کولو لپاره زمینی انتخابات پرون وسو چې پکې لسګونه زره کسانو رای واچولې. او د ناتو مشر ین ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا کول لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشري په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. د خبرونی په پاتې برخه کې یو شمور نور ریپورتونه او شننې در خبرو. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشري پرمحل د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدل دي. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم د ناتو سرمشري بریالی بللې او وای چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وې. نوریاس نوري نور حال راکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګ اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا او ډالره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشري وروستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د دې ټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پورز اعلان وکړ چې لری واټن ویشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایومې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2018 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به یې واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په لسګونه زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچی پرون په اسلام آباد کې اونځي خبري غونډې ته ویل چې یوازې امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی دی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمیر افغانان وای چې خپل مبهم برخلیک ته ډیر اندیشمن دي. نوریا سنوري په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لکتر لګه څلور څلوېښت زره افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، خو نو مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو. تاسو نه چې خدای نه خواسته مونږ ونه باسي، که چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشته یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رات شوی دی او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې له دغه وشته سنزو څخه خلاص شو.
تیرونه دی جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله میاشت او ان کلونه تیر کړی دي. په پاکستان کې مشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه یې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه یې رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره یې دغه هیله مړاوي شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
پوهان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرولولو لپاره یې اړین ګامونه باید پورته سي. دوی څرګندونې پرون په پېښور کې د آبادی نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې او ویل چې د نفوس زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي کېدې. روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیږون کې اوږده وقفه د میندو د صحت لپاره ښه ده. اسما ګل په دې اړه رپورت لري.
پېښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابع شوی. دغه سیمینار د پېښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوسو فلاحي څانګې او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی چې مقصد یې په هیواد کې د زیاتې آبادی له امله پېښو ستونزو ته د اولس پام راګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولی غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده نو راتلونکي وختونو کې یره ده چې په اولسي کچ د وسیلو د کمی خطر لا زیاتې دي شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو زمونږ آبادی 24 کروڑ نه ده او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ ته رسو یا 50 کروڑ ته قریب شو نو ډبل شو. 30% نه زیات زمونږ چې کم آبادی ده هغه ته ښه خوراک نه ملاویږي د ماشومان ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ڈی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دي نو فیملی پلاننګ کوي. دغه شانتي زمونږ چې کم پکار دی 51% دی نو دونه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغه سره سہولیات میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر څانګې ډیپټي ډایرکټر امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري کچري په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغیز غورځېدای شي.
زیاتره خلکو کنسرن وی هغه دا وی چې د سره بیا ماشومان چې دین او هغه نه کیږي بیا نور زیاتره خلکو دام دي چې د سره کانسر کیږي نورې بيماریاں نه کیږي نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزو ویل غوړم چې د سره هیڅ تاسو مسله نه دویمه خبره دا ده چې د دې سره کانسر وینسر اس د خبره نه سوسايټي لحاظ نه چې ګوره نو د سیم امانیت سدسیا غنشتا د ټول نغټه خبره ده چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خو اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روختون ډاکټری وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی د خانداني منصوبه باندې په حق له محفوظي طریقې لري چې د لارې په صحت څخه قسمه منفي اغیز پرې وته بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې د مکی دی شي.
د مشرانو زمونږ چې کوم مشر خويندې وي هغه به صرف دغه ګولې پیجن دي چې روزانه به اچي او بس دین علاوه اچا ته پته نه و. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډیره ښه ټیکنالوژي د امپلانان د په مټ کې او کیپسول وي هغه د پاره صدا سه خاص د سرجری ضرورت نه ده بس سیمپل مونږ ولا لوکل انستيزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته و لګو. هغه د هر یو قبایلی علاقه کې د هغه د هنګونه او د نغنواله کوهات او مونګتلیو لکی مروت مونګتلیو بنو تا مونګتلیو بټخیل تا مونګتلیو لنډی کوتل تا جمروت مونګ پخپل تلیو زمونګ یونټ تا هم په خبر نه ډاکټرانی او پوی عمله چې کومي اغه په یو ګاډی کې لاړ شي په یو یو ورځ کې مونګ اویا اتیا کې سونه مونګ داسې کو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادی قابو کولو په لړ کې سرنګ ګامونه پورته کوي په اړه یې پېښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خانداني منصوبه بندي مرکزونه پرانستي او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوړ صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زموږ سنټر دی زموږ بیسیکلی زموږ په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلانینګ خدا سه شو چې هر یونین کونسل باندې هغه د غدي سیټل دی او کاوس د کمیونلی مور ډیسټریکټ سي په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو ویل پاکستان کې د آبادی مخ په وړاندې زیاتې دوله وجي د روزګار کمی د صحت سہولتونو نشټوالی او د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي کوم چې راتلونکو وختونو کې د ګڼ شمیر ټولنیز ستونزو سبب ګرځي. اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
په پېښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې څېړنیزې شورا په نوم یوې ناحکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه سوې. شیا سنی او نورو عالمانو د پرونی ناستې په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي د یو بل پر ضد د څرګندونو څخه ډډه او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شیعگان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي او د جولای پر 11مه به ماتمی لاریونونه هم کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د محرم د عاشورې د ورځې نه وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تن دې د فرقه‌ایز نفرت په بنیاد په زور خپل نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقه‌ایز تاوتریخوالی ته د لمن وهونکو او سخت دریزۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دي کاروایی وشي. د اختلاف رای د آدابو په دایره کې دي د ننه په بیلابیلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړي شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولې کیږي چې د تشدد او تاوتریخوالی یا فرقه‌ایزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیرز ډایریکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل.
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانه یو بس تړلې سيزونه دي. د احترام با وجود یو بس اختلاف کول خو لیکن بدقسمتۍ نه زموږ معاشره جذباتي ده نو موږ اختلاف مخالفت ته بوسو. جګړې ته جوړې کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف فرقې جوړې کو او د هغه فرقو په بنیاد باندې موږ د یو بل نبیا پټو بازی شروع کو د یو بل جمعتون ته نزو د یو بل مدارس ته نزو او اوس الحمدلله زموږ چې سمرم ذمہ دار علما کرام دي نو هغه څنګه چې تاسو نن اولی دل په سټیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی هغه همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږي لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې مهتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقه‌ایز تاوتریخوالي سبب وګرځي.
تمام شی اسونی تمام مسلکونو نه دغه اپیل له چې خپل خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف رائے خو خپل ځای ده لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول یا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نامناسبه ده. نو هغه طریقه کار او هغه آداب او د سړی مد نظر ساتي خپل رائے دې هغه پیش کوي خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دي پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشاد ریډیو ته وویل چې په کار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاوتریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار ده دی ایام کې چې دا ذمہ دار کسان جمع وو دا ذمہ دار کسانو گفتگونه مو استفاده وکوم حرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نو رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار ده غوي کې هر یو خبره څنګه اومد کې جوړر شي اومد کې کور برسي ملک ته فائدہ رسیږي هغه طرف ته مو ډیر توجه وکړو. ماشاالله مو کې مشترکات ډیر شته دي کمو کم شینه چې اختلافات شته دي مو ته درو مکان نه لګي چې مشترکات دي تم کې ذکر کل د مشترکات او شیول ک توحید 124000 به نبوت رشته ده د قران مجید رشته ده کوم بر باندې مثال تور سره چیر ضرورت نه غو درو مهذب انداز کې څنګه ته هغه نه چاته تکلیف نه رسیږي.
په پاکستان کې د عاشورې ورځ د جولای په 11مه نیټه لمانځل کیږي او د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره کې یو خواته کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي نو بلې خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولو نه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
روان اونۍ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وژنې دعوې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترګري پر ضد د عزمي استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر احتجاجي وړاندې پر ضد احتجاجي تحریکونه او غونډې وسوې. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د سر ښار پېښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انښتې هم زیاتې شوې دي. د جولای په لسمه او یولسمه د خیبر پښتونخوا سر ښار پېښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې اووه امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژلې شوې دي. له دې وړاندې بیا د جولای په نهمه په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي ګاډو په وسلوال برید کې درې پوځیان وژلې شوي وو او لس نور پکې جوبل شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یوه انخته کې د پوځ یو کیپټن وژلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د وسلوالو فعالیتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې د جون په 28 نیټه په پاکستان کې د عزمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په عزمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل وروستو داسې نښکاري چې د وسلوالو په ضد وروستۍ کاروایانی د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پېښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو څو کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیس آپریشن چې دی دا د رد الفساد آپریشن چې کله نه شروع شوی دا غي پرانا کې په ټول ملک کې دغه کیږي او عسکري ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 2000 نه زیاتې انټیلیجنس بیس آپریشن شوی دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیسو والا هغه چې د حصہ غستې دا شهیدان شوی هم دی. پکې پوره بنیادی خبره دار چې د نوی آپریشن خو نه حکومت سویل دي چې ګنې یره منګه د عزم استحکام په نوم باندې نوې آپریشن لانچ کوو بلکې خو چې د عزم استحکام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټیلیجنس بیس آپریشن زمون شروع دي دا دې ته لګ نوې انرژي ورکول دي نوې توانې ورکول دي ټیکنالوژي سپورټ ورکول دي فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پی ار وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لوی کچه پکې خلک بے ځای او بے کور شي.
یقینا چې خلکو کې یره طرح شته دی او خلکو را د عملم شوکړې د خپل په دې آپریشن حوالې سره او چې کړه د عزم استحکام نوم راغی د آپریشن په حوالې سره نو سیاسي جماعتونو هم دغه مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغی خو دغه نه وروسته چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموارو خلکو راغی یعنی وزیر اعظم پاکستان په هغه باندې خپل موقف ورکو په هغه باندې چې کم د آی ایس پی آر موقف راغی نو زما په خیال دغه زموار خلک دي او غي دا ډیر په وضاحت سره وي چې د یو داسې اپریشن چې را پاغې کې خلک به کور کړی شي او پاغې کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو خډیر وګدوم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی او ویل شوی دی چې دغه اپریشن امکان نشته. ظاهر خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي دا به انټیلیجنس بیسډ وي.
د زیاتو شویو نامنۍ د پیښو او د عزمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو وروستو هم تیره ورځ د جولای په 11 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د عزمي استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، خو خلک وایي چې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی، خو ورسره یې د برېښنا، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمولو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسېدونکو وایي چې ګرانۍ ژوند نور ستونزمن کړی دی. تفصیل د ګلایاس په رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب اروپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3,500 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالي کال پر مهال له 1,500 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدې اقدام سره وار لمخې ګرانۍ سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسېدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور ښار یو اوسېدونکو چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي، مشال لوتو ویل ګرانۍ ورل ژوند ستونزمن کړی دی.
وګوره مخکې به چې ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2,000 راتله، نو اوس د هغې بډه بدلاج که د بجلی بیل دی که 10,000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې 150 دونه بجلی ده. څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې خو نه بیلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نوکه پیشه کس لپاره خدا ډېره سخته ده کنه، یا خپل تنخواه واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي رپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8.9 ته لوړه شوې ده. د پېښور ښار یو بل اوسېدونکي وای پخوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې 100 چنده سیوا شوې دي او د اخستو توان یې هم نه لري.
پیله وکړه راتل نو شینه وډی راتل لگا حساب سره کیلو اوس ته پیله وډی راتل اوس پکې اس کم شي وی تو رو کې ارس خوراک غمدار کم شي وی او بل ګران شي وی دا دی اس دې ته ګران دی. پیله بچ په کم حساب راتل هغه حساب ډبل وکړ ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پېښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډېره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانې دي، مثلا غوړي د چینی د اوړي دي، دال دي، نو دا خو د کور دغه سوداګانې دي د ضرورت لپاره. نو موږ چې دي هغه کې دغه سي ناس دي ورځ کې موږ هغه څه وټت دي چې کوم زموږ مخ دي. یاره دا چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلري دا کمه شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70,000 روپۍ د سیل کې به اوس چې 25-26-27-30 راغې دا ګرانې د وجې بل دې څښنه د وجې هر شی باندې چې څکوله کېدلو، یعنی دې پورې چې پانی په کوم شیمپو دې هم باندې دې څکوله غوول نو حالانکه دکان نه وباسي، دکاندار نه وباسي، نو دغه د وجې زموږ د غوونه بيخي مشکلات سره مخامخ.
د پېښور خار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بلې ګرانې زیاتېږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
مخکې په بجټ کې ګرانې راتله، اوس آرامې شي په موږ باندې د بجلی چې کم دې ګرانې روانه ده. ولې شانتي راځي چې یو آغا د الله نظر شم آغا 2-300 روپے 16 گرام شلو دغه شاتی غوړی چې آغا 1 گرام شلو دا سی یو شی ونی چې آغا په پاکستان کې سړی پیړه سوچي چې دا شی 5 روپے ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پېښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولست به رعایت میلاو شي، خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی، سخت فیصله غستل دی. آی ایم ایف دباو صرف د ولست لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټي باندې ټیکس لګاوا، په سکولونو باندې ټیکس لګاوا، په ایجوکیشن ټیکس لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ورکول نشي، او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا ډیره بار ورچ په ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. آئی ایم ایف د 2024 کال په جنوري کې پاکستان ته د سبا باندې 1.5 میلیون ډالر پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو